سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لازادای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وای د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی د ملګری ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جوبي پورز وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیری میاشتې پرتله اتلس په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی د ملګری ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریونکوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړه او کوردی ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان لونه سکلونو د لګومر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لونه سکلونو د لګومر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو د نړیوال جام د جنوري په 15 د زمباوي او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګما تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شو بیا افغان کډوال وايي چې له ستوند سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یاد تر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي
نه بینتیا ګران سوي دي، خلک مسکینان دي، پر یوه ګوني ولکه قدرت لري، نوره وجه موږته نه معلومیږي. غوړي خوشي دي هغه خپله خارج راځي، دوی وایي ګمرک کړي محصول کړي، په دې وجه به ګران سوي.
د دې سربېره د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوي کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالبه شته ملتیا مغاړه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیې کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په 60 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
کراګانې پر کوبل دې مون کاروبار نشته دا چې کاروبار دې هغه پیسو کېږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه پاکستان کې عملیات کړو یو نیم زر افغاني داسې هفته کې دوای ورته کو پټای ورته کړو سون دې په سخت دې ځکه چې مې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې ورستۍ وچکالیو د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالی زمونږ په کاروندو ډیر نه وړه اغیزه کړې. د هریرود سینو وبو چې شی او د کرنې لپاره وبنښته حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال لبد مرغ زمونږ ډیر زمکه نه کرل کیږي. په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امریکایي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې دني او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په دې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمه دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمایزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو لاري خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دا وای اصلي حل لار دا د چي پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیر اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پنګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لړمحاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خوب
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسفریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غرض د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې پر روان ژمي کې په افغانستان کې د واوري ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د غستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اسې موږ غلاځه د رادیو نه اوریدل. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچاله هم ټیټ ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې کڅه هم د توکو کموالی د بایو د لوړیدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه درې میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. دوی وایي په ایران کې روسي پیخې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندیدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنن ځینې لارې لړمحاله بندي شوی په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه بي انتیاګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشته نه معلومیږي غوړي قصدي خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر یو مسول پر یو په دې وجه بګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولې خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پروتو ځینو ولایتونو اوسیدونکو بیا ویل له پاکستان سره د لارو بندیدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو سیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داس نه خو کم تغیر او تبدل نه دی کړی دا وسنه خونه غزرنه خونه چې کڅم لاري وته لسوالي خونه دی بدل لاړسته دا وسنه خو کم تغیر او تبدل نه دی خوړلی
پلازمینا کابل بیا د زینو توکو بای لوړی شوی خو د زینو نورو کمی شوی د کابل خار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی دوی وای د غوړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بایو کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پېټرولو بیا له یو شپېتنه شپېته افغانۍ تر ټیټه شوې او د ډیزلو بیا بیا له 950 نه 350 تلوړې شوې دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لاملې په وارداتو تکیه زیاته ده ڈبلیو ایف ٹی جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې ونې په اونۍ زراپور کې ویلي کته هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادله ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی په راپور کې راغلي چې سره لدی چې د بدلو لارو نو واردات زیات شوی خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور لمخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلی کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې د چارې په افغانستان کې وان د زده توکو د کمښت ستونزه راکم کړي د ډبلیو ایف پی پوینا د زینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بای د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خندونو لقبل دی خو یو شمېر سوداګر هم وایي د زینو خوراکي موادو بای لوړې شوی او دوی لامل د ایران اوګدا لار بولي چې لګښتونه پرې ډیر راځي د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
کوم نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تاثیر ډیر کړی مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته زی او د کمزي کبان ډیر مشهور دي وړاندې په راپور کې درته یو خو سیوا نړیواله موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي هغه ټرمپ د تیر دوهونی پترس کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لارونه روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداري ورکړی و چې له متارزانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي نور تفصیل احمد چی برنور
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبريالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولې د پخپل د پریکړه کړې ده کله چې شاغلی ټرمپ څخه پښتنه وشوه چې عربي او اسرایلی چارواکو د دې بریده راګرځولې دی د وویل چې د پنځشنبه پورس په ایران کې دا پلان و چې اته سبا کسان په دار شي خو هیڅوک یې اعدام نکړل چې دې پریکړه ډیر اغیز درلود د 2015 کال د دسمبر په 28 په ایران کې پیل شوی لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړ د دې اعتراضونو په ترڅ کې په نړۍ کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3,428 لاریون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2,815 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري 8 راوروسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمال ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداري ورکړې وه که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنئی خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت تر سولې دي. د جنوري په 14 ترامپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15 تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 900 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 900 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د 10 اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ د څرګندونې روس له هغه خبري شوی چې امریکایي رسنیو د سیمیزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونکړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمې په کچه د پراخ شخړې سبب شي. د اسرائیل سردار اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ترامپ سره په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریزونه وزرندوي ترڅو اسرائیل د ایران دغه شخصیتن لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه مړی ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې موږ ښه کلاساته رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې ښه شوې ده، همدارنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره د جلال آباد پر لوی لار او همدارنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم ل خپل کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لورونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمیشور کړی دی میان پخېږي، بس موږ یې نشي جنګ کوو.
په میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلاري یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلي. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته او سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپریل لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیر پندور سیمه ده. هغه دکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسي دونکو اعتقاد قله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشنبې په لمر لاغې ساحه د جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینېږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نولارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پر څله واوښتی دی. وفي الله نائب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا وه، محتوا یې په څه راڅرخي، پر دې سیال له وفي الله نائب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي، نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یوه مسله ده. او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی. دا فکر سره نشه چې افغانستان مت څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دوی فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولای. افغانانی کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه چې مخکې مو ویل چې منګه اقتصادي ذهنیت منګه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې منګه لرو هغه بدلول منګه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تھیوریټیکل تل هم، یعنی د تھیوري پر بنسټ تل اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غنه ګټه پورته کړي.
کدام را توای د هغ ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایاست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغه ویل چې تر یو وخت پورې دا باید فزیکی کاپیانې خرڅې شي، او دا غیر وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټ فارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته، چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړ، یقینا چې د بازار نه ډیر ولري سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که وه طرف ته څه فکر وکړ، په خوړ پورې هم کړی دي او په خوړ یې غوړ هم کړی دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، وا ورځ دې ورځ پنځه ورځ هر تر دا چې لاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوانې روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شت ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتین سره نښلوي، کلینیک چې وخی او دا غاسې په مکتبې کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نشي رسېدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه په لوس کړو کړل شي، د ځوانانو په لوس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه همدا قسم ته دوی په دې کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنه څخه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه همدا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم د هغې ټکې ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کیږي، د دې پر مبارزه کیږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څه وختونه ځان سره واخیستې، موږ به کوشش وکړو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وی توکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زبانونو شوراوي جوړ کو او دا کار زبانونو ته برنامه ورکو هغه تلنی برنامه دي سپورتي برنامه دي عاطفي برنامه دي
سره لري چې په ورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیر په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسوالۍ وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواښونو له کبله د ژوند اړتیا وړ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شراغ لاس ته ولسم ټولګي وت ول دولسم لوست لکه څنګه چې په تل وست کې ځنی پس بدن ژوندۍ موجودات او پیژندل به شمزي حیوانات مو پیژندل د دې ډولونو مو ویل ور سره مو کړی لرم کې چنجانو ځنګړتیاوي و پیژندل په تل وست کې مې ویلی و چې رازو په بل وست کې به مو راتاسي د دوه کړی لرم کې چنجانو ډولونه و پیژنو نن ورځ رازو د هغه کړی لرم کې چنجانو سره ځنی نور موضوعات په هم مش ذکر مو راتاسي د 10 یونیو مې صفه خاطر او یونیو مې صفه پر دوام وکړي رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو د سمکی چنجی چې دی لاتینی نوم یې د اولیګوشتا په نام سره دی او دغه کلمه لاتینی کلمه څخه خاصه سوی دی د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو او همدارنګه شته چې د هغه د تار په معنا سره ده یعنی دی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دی چې دی د څوکړی څخه جوړ شوی او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نام سره هم یادېږي او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظری دی مثال دوه اړخیزه دی او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لمړی او اخیرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي تالری شي چې دی دغه ورښتانه جوړشتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي او د دې چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري یعنی د دې دواړو خواو چې دی مطلب په دواړو خواو د دې نه معلومی شي کوم ځای کې چې دی سر وجود لري یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړش لري نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی زینی چې دی دوه دیش او د دوه دیش څخه تر و دیش پرې کړی څخه جوړ شوی دی او د همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هغه چې کیږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکشي کې واقع دي ورپسې رزو جواره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو د ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی او د کډیش مې چې دی درودیش نه نیدي او دی چې دی خپل پزان کې د زمکی چنجانو په څیر دغه نه لري شته نه لري چې وشته دا ول جوړشتونه خپل پزان کې نه لري او دی عموما په خوجو او بو کې وجود لري نو ځکه همیش ویل کیږي چې باید خوجو او بو په څښلو په وخت کې باید مش احتیاط وکړو ترڅو د دوی دغه جوړ سره مخامخ نوسه او همدارنګه د دوی کم بدن شې په مخکینی برخه او مخرج په ورستی برخه کې چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د حیوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانسه پلاننسه او دی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې رازود کړي لرونکو چنجان اهمیت وایي زنی کړي لرم کې چنجان چې دی هغه په غذایی زنجیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره وسخه کار اخلي. همدارنګ زنی چې دی په زراعت کې ورسخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکه چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي اړوي، چې دا د ځمکه لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګ جوړ و چې هغه په طبابت کې ورسخه استفاده کیږي. د کړي لرم کې چنجان ورس ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نام سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوی یوناني کلمو څخه اخیستل شوی اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی. یعنی د دوی د نام څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی، چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوشل سوی دی. او همدارنګ دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظري شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري. او همدارنګ د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي. او همدارنګ دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل سوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري. او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري. او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو، د وین دوران یې هم شایي دی. او د دوی په داخل کې، د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخليګا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوالو کې ورسره مرسته کوي. او په دې کې چې دی نه او شزا، یعنی دواړه دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي. همدارنګه زینی به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دیو برخه پرې سي دغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامنځته کیږي. همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي، یعنی کله چې دی کوچنی اوسي جوړښت یې ولي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګ په دې کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي. او په دې کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او سره د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناک کېدلی سي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود لري، چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي. او د خولې په برخه کې چشکاو وجود لري، چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی کوي. او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د ارتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده. یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاو یې پوه نه سئ، بیا نه سئ کولای چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه کې. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چې شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړې استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړې استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کراوستلای شو. او همدارنګ د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلی پوټکی غورځوي او د پاتې دی نیوی، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش لامل د هیموګلوبین لامل، مګر د دوه حیواناتو په وینې کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا و ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټول پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته، په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو، په څلور ټولګي دی ویشل شوی دی. څلومړي ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، دریمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې دا موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی، دویمه پښتنه ده د ایکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست، درېیمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې منې هیله لره ما چی جوړ او سات من بس شرغ لاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوست نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې د کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې زموږ استاسي نن لوست چې د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي خپل موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي دغه هورمونونه چې د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده میتابولیزم تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته ځواب ورکوي د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي دغه غدې چې دی د هغه هدف حجرې مطابق هورمونونه تولیدوي اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتوی میتابولیزم وده او تناسلي فعالیت همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی د چې کی دغه چاپیریال کم اندازه چې د ثابت ساتي همدارنګه دوی چې دی د مافیت سیستم ملاتړ کوي په لنډ ډول سره ویلی شو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي د دې سیستم بې نظمي کولای شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي ون پسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په هیڅ د دوی کوم په هیڅ چې د کوم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه شي کوي وایو هورمونونه او عصبي لیږدونکو چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مختوري او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط ورنی ترمز د توپیر نسته که چیرې موږ راسو هورمونونه وایو هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادیږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي د چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې لاري لږول کیږي دا کوم توپیرونه دي همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن لاري دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچي او دوی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وی لکه د ودی یا میتابولیزم تنظیم لکه چې مثال چې دی هغه موږ ته د انسولین دا ورکولی سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیتونو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدولاري تولیدیږي چې هغه جلا دند سرته رسي او کله چې د عصبي لیږدونکو لاري دی مثال د عصبي سیستم د لاري دی وسوسونسي د کمی هوجي چې دی هغه به جلا دند سرته رسي ورپسې راځو عصبي لیږدونکي وایو عصبي لیږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل همدارنګه دی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیز لري او دی اغیز چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه د چې کیږي تولیدیږي
همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لژدون کې چدي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وای قرار یې درلودی. مثال د عصبي لژدون په واسطه نیورونونه لژدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لژدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لار د عصبي لژدون د چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وو، او د هورمونونو د وینې لارې وو. دغه کوم د عصبي لژدون کوم عمل صورت چې وو هغه تیز وو، چټک وو، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ترسی مخه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورود دي، او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لژدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروتین چې دی هغه عصبي لژدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لژدونکو یا نورو کیمیاوي مواد لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لژدونکي چې کیمیاوي مواد چوسي هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کال نور خواته د دې فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلس په دننه کې موجود دی. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپل ځانګړي فعالیت ترسره کوي، لکه د پروتین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکی حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی چې هدف حجرې چې دی د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسو د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحې تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشې کیږي، او وروسته د وینې له لارې بدن ته لېږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشې کېدو لړۍ بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساسات ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی، او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی. چې دا په ښه مثالونو کې راځي. ورپسې مثبت فیډبیک وایي. په مثبت فیډبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کیږي؟ تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشې کېدل دي. یعنې کله چې ماشوم د اولادې له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید شي دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې شي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل له لارې تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې دواړه د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحې تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکې کې دا ټول شي دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دی نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایي چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینو یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا PTH دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا ورسته دا د PTH یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، PTH خوشی کوي. چې PTH چې دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د PTH همدا ډول د PTH د ویټامین D فعالیدو ته هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې دی د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشې کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.